دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
سلامونه ستړي مشه د از ما حق دی پروګرام ته مو زه فریده سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. د طالبانو حکومت پرون په افغانستان کې د 1400 میلادي کال د کانکور نتایج اعلان کړه. په دې نتایجو کې د کانکور عمومي اول نمره سید موسی د کابل د پامیر نوین خصوصي ښوونځي فارغ شوی زده کوونکی و. د کانکور دویم او دریم نمره هم د همدغې ښوونځي فارغین و چې په کانکور کې د ښو نمرو په ترلاسه کولو سره د طب پوهنځي ته بریالي شوی دی. خو سکال دریم کال و چې افغان نجونو په دغه کانکور ازموینه کې ګډون ونه کړ او څلورم کال دی چې افغان نجونې له ښوونځیو نه فارغېږي. له دې سربېره افغان نجونې پوهنتونونو ته د تګ اجازه هم نه لري او په کور کې نیول شوې دي. پرون چې موږ یو شمېر افغان نجونو سره د کانکور د پایلو په اړه باندې خبرې وکړې، دوی د کانکور ازموینه خپل هیلو ته د رسیدو یو پل یاد کړ او یادونه یې وکړه چې هر کال کله چې وینه لکان د کانکور پاس موینه کې بریالي کیږي پانتونونو ته ځي، د یو کال له خپل هیلو شاته پاتې کیږي او کله چې دغه نتایج لاندې کیږي دوی ورته زوریږي او کړیږي. که څه هم کېدای شي د ډیرو ورونه یې په کانکور ازموینه کې په ښو نمبرو خو پانځو ته بریالي شوي، خو دا چې په ټوله کې افغان نجونې په دغه ازموینه کې د نه ګډون له کبله څومره ځورول کیږي، احساساتو ته یې څومره صدمه رسېږي، په ټوله کې هغه شاتګ چې دوی کې د دریم کال دی چې د دوی کانکور ازموینه کې ګډون نه کوي، څلورم کال دی چې دوی ښوونځي ته نه ځي، دا هغه کسان چې د خپل په شپږم صنف کې یوم صنف کې اوس به فارغ وو، یا کوم کسان چې لسم دولسم ټولګي کې وو، دوی یو کال دوه کال مخکې کانکور ازموینه ته آماده وو چې امتحان ورکړي او پوهنتون ته لاړ شي. خو د پټول کې دغه عمر چتللې دی، دغه وخت ځای شوی دی، جبران کېدلی شي نشي کېدلی، په کورونو کې نجونې په کومو کارونو مصروفه دي. او لدی سربیره کم کسان چې د خزو د حقونو لپاره کار کوي، دوی ورته په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه کوي. د دوی فعالیتونه څنګه دي؟ آنلاین زده کړې په څه وضعیت کې دي؟ نن په پروګرام کې پرې خبرې وکړو. ول زده کړو محروم نجونې هم راسره دي په پروګرام کې، همدارنګه د خزو د حقونو فعال هم راسره دي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ، د موضوع په تړاو سره خپل نظرونه شریک کړئ. نن سره په پروګرام کې د خزو د حقونو فعال او ژورنالیست مینا اکبری، همدارنګه له زده کړو راګرځول شوي زده کوونکي هریوا، او د لسم ټولګي زده کوونکي چې اوس هم له زده کړو پاتې ده شبانه نوري دي. تاسو درې وړه قدرمنې پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. مننه له دې چې وخت مو پریښودو او راغلی ګډون مو وکړو. شبانه جانې، له تاسو سره به پیل کړو. تاسو سره چې وړاندې ما خبرې کړې دي، مرکې مو سره کړې دي، لسم ټولګي کې وای چې طالبانو ښوونځی وتړو، تاسو له زده کړو پاتې شوي، یعنی تقریبا دا څلورم کال دی چې تاسو اوس احتمالا د پانتون په دویم صنف کې وای، که چېرته زده کړو ته مو دوام ورکړی وای. څه کال بیا کانکور ازموینه کې الکان اول مقام وګټه، او بغیر له دې چې نجونې ورسره رقابت وکړي، داسې یو رقابت یو طرفه رقابت دی چې یوازې الکان په کې خپلو منځونو کې رقابت کې نجونې پکې نشته. کله چې کانکور نتایج اعلانېږي څومره ځورول کیږي؟ کله چې نتایج ګوري خفه کیدی؟
السلام علیکم غلی سیاست ته، غلی اکبری ته، نور خویندې ته، لږ ټول به خو څه یو کینچه پرې موضوع کې مون خفه کیږو، او تر ټولو د خفقان شو دغه هغه وخت وا پروسه کول چې کله چې د دفتر نه راتللم، نو په لار کې د هلکانو د مکتب فراغتو نو د مکتب فراغتو نو د دوی په دکاله باندې امزاګانې کړې وې چې هغه لحظه یعنی زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړې دي، زما نه یوازې زما د مختلفو نجونو هیلې یعنی شاید ورځ ډېر خراب روانه راغلې وي، دا ورځ چې دا کړو مثلا د مکتب پرانستل وي یا د ښوونځیو هغه مهمې ورځې وي، خو هغه ورځ چې کله ما هغه هلکان ولیدل چې دوی کالي رنګه او امضاګانې ورباندې شوې وي، هغه ورځ واقعا چې ما تر ټولو سخترینه ورځ وه چې تېره شوې وه.
استاد کورنۍ کې بیا شبانه جانې داسې څوک شته چې هغه د کانکور ازموینې ورکوي یا درس ورته وایي او تاسې اجازه نه لرئ د دې په خاطر باندې چې نجونې هستئ د ازموینه کې ګډون وکړئ یا درس وایي یا آمادګي ورته ونیسئ؟
اوس ما د کاکا زامن دي چې او د ما زامن مې چې هغوی چې دي آمادګي وایي د کانکور، خو تر اوسه کانکور امتحان نه دی ورکړی، نو هغوی ته چې زه ګورم کله چې د مکتب په وخت وم هغوی تقریبا په اووم او اتم صنف کې وو، ما به دوی ته زه به پنځه نه تاسو نه مخکې خلاص کړم، زه به تاسو نه مخکې دغه رشته ته کامیابه شم. اما ژوند او د تقدیر لوبې برعکس وکړل، ا دې دوی کانکور وایي سبا بله ورځ د امتحان ورکوي او زه له هماغه شناسم او مکتب مې نه دی خلاص کړی.
روسته بله تاسې نور په دې اړه چې د ښوونځي خاطرې دي کمیابې ډېرې یادېږي، اوس په کور کې څه کوي، په دې اړه به درنه ډېره واورم. هریوا جانې ته هم ستړې مشي، په خیر راغلې. زه هیله مند یم چې ستاسې نوم سم تلفظ کړم او څه تېروتنه پکې ونه کړم. له تاسې اورم چې تاسې سږ کال د کانکور ازموینو په اړه باندې واورېدل او فکر کوم چې تاسې به یا سږ کال یا بل کال ته فارغېدلی، ځکه چې اووم ټولګي کې وایي چې طالبان راغلل. سای احساس څنګه و؟ څومره خفه شوي؟
سلامونه تاسو ټول ته، هیله ده چې ښه به وای. زما سره ځینې خپلوان وو چې په یو کال ښوونځي ته شامل شوي وو، نو ډېر وختونه ووتل. ځینې وختونه داسې کېږي چې زه بیخي راڅخه ګډوډ شي چې زه به اوس په دوهم ټولګي کې وای، نو بیا د هغوی پوښتنه کوم چې هغوی په دوهم ټولګي کې دي. نو بالکل من ډېر وم، کله چې هلکان وینم سهار وختي چې دوی ځي یا مې ورونه ځي، پخوا به زه له ورونو سره یو ځای ښوونځي ته تلل تلم، خو چې کله دوی سهار وختي ښوونځي ته ځي نو زه کوښښ کوم چې دوی ونه ګورم. نو ډېره اندېښمنه کېږم او ډېره خفه کېږم کله چې هغوی وینم، او همیشه همدې فکر کې وم چې اوس به زه هم درس ویلو ښوونځي ته بتللی، نو اندېښمنه ډېره م او ډېرې ستونزې ذهني راته پیدا شوې دي له همدې عمله.
هریوا جانې، کله چې د ورونو ګوري یا تر زامن یا شاوخوا کوم کسان چې هلکان دي، دوی اجازه لري کولای شي لاړ شي ښوونځي ته یا کور کې ورته څوک څه نه وایي؟ او حکومت خو دا په پنجونو باندې بندیزونه وضع کړي چې دوی ښوونځي ته نه ځي. کله دې داسې هیله کړې ده چې کاشکې ته ملک وای شي کولای شي ولاړ شي د هلکانو سره یو ځای ښوونځي کې درس وایي؟
بالکل، ډیری وختونه ډیره نه هیله شمه، او کله چې دا فکر کوم چې دومره وخت را باندې ځای شه او نه پیغام چې نور به څومره دغه په دې چې یو خزه یا نور محدودیتونه به هم را باندې لګیږي، نو کله واره هم دا سوچ راته کوم او دا فکر کوم کاش کې زه هم هلک وای. د ورور مې دا یغم دا هیله درلودله چې یو ژورنالیست شي، او ما هم دا هیله درلودله. اوس هغه وینم هغه پوهنتون هم وایي او بیلابیل ځای کې دنده هم لري، نو زه چې هغه وینم نو زما یوازینی د محدودیتونو لامل زما ښځېتوب دی، دا چې زه یو ښځه یم، نو ماته ارزښت نه راکول کېږي او په ما باندې محدودیتونه لګېږي، نو ډېره سخته خفه کېږم. او زه وایم کاش چې زه هم هلک وای، نو اوس به زه هم تر خپلو هیلو رسېدلی وای.
مدنه هریوا جانې، بیرته درته راګرځم. اغلی اکبری، تاسې هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسې زموږ د دغه دوو قدرمنو میلمنو چې له زده کړو راګرځول شوي دي، یو کلونه کېږي په کور ناستې دي، یو همزولي هلکان په هر کال مخ ته ځي، څه پوهنتونونو ته لاړه، څه کانکور ازموینه چا ورکړه، او څوک په صنفونو کې مخکې شول، خو دوی په کور د طالبانو لخوا کېنول شوي دي. او پلم هم دا ده چې په سیستم کې به بدلون راځي، سیستم به آماده کېږي، محیط به برابرېږي، او بیا به نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکول کېږي. دا چې دا کار به کله کېږي د دې معلومات هم نشته، او طالبان حکومت اوس حتی د نجونو د زده کړو په اړه باندې بیخي یوه کلمه هم نه وایي. پخوا په دې برخه کې یو څه پرمختګونه و، یو څه دادخواهي و، افغانستان د نن او بهر کغه نارینه او کغه خزینه او غی ډیر پورته کوه پرسته وکلونه کی دغه ګونم یو څه چپ شوی دی او دغه مسله چې افغان انجونی خوانځي او تنه یو څه عادي شوی دی ستاسو په باور باندې ولی دغه سی یو چپتیار منځ شوی تر شای لڅ د خلک نور ستړي شول په دې چې وای چې انجونی مکتب ته پریږدي کنه دا موضوع ډیر عادي شو چې بس انجونی مکتب ته نه ځینو نه دیزي
سلامونه فرده جان تا ته او د خبرونې د دوه ملمنو ته د خوینو ته او ټول اوریدونکو ته په پیل کې زه غواړم د دغه دوه خویندو چې څومره تکړه دي ماشاءالله له خبرونه معلومیږي او د دوی په غږ کې یو درد ده چې هغه درد یوازې خزینه حس کولای شي نه نارینه نو د دوی په زړونو کې چې کوم درد ده د دوی په ذهن کې چې کومه ناهیلي ده دا زاوته او ټول خزینه درکولای شي نو زه په پیل کې لدوی نه غواړم منه هلي کېږي په خبره کې منه هلي ډیره ده یو ورځ به ان شاء الله تاسو ودسه مقامونو ته رسیدي چې تاسو به تصور هم نه کړی ځکه چې افغان انجونی افغان میرمنې ډیره تکړه دي او تر سوچې په ژوند کې ستونزې نه وي تاسو نشئ کولای کامیاب شي ان شاء الله چې د دې تیاری ورسته به یو روښنایي هم راځي او را به شم پختنی ته فریده جانې په 2021 کال د چې اوس 2015 کال ده په دې درې څلور کلونو کې د بیلابیلو نهادونو څخه او د بیلابیلو ګروپونو څخه فعال میرمنې چې هغه به لاریونونه کول د یو طریق له بل طریق نه به دوی خپل غږ اوچت کوو متاسفانه پر طالبانو باندې د طالبانو پکړنو باندې هیڅ مثبت اغیز را نه وستله خو صحیح ده زمونږ غږ تر نړیوالو ورسېد چې زمونږ په هیواد کې دغسې یو ناورین ده زمونږ افغانې ملالې زمونږ خویندې د دغسې یو ظلم ښکار شوي دي که هغه د حقونو په برخه کې وي د تعلیم په برخه کې وي د ژوند کولو د آسایش په هره برخه کې کوي خو نړیوال هم متاسفانه په دې باندې چپ پاتې شول که اوس څوک وایي نه نړیوال خو چپ نه دي پاتې شوي هغو غندنه کړې ده زه د یوې افغانې په حیث باندې زه د نړیوالو غندنه څه کړم د دوی غندل زموږ هیڅ درد نه دوا کوي خو که نړیوال وغواړي ملګری ملتونه همداسې نور نو دوی کولای شي د طالبانو په دغه چلند کې بدلون راولي او تر څنګ دوی بیخي ورکړي له دې هېواد څخه خو نه غواړي دا چې د دوی څه پلان ده هغه به ورو ورو خپل افشا کېږي ټول به یې وګوري او له بلې خوا نه ښځې زه کومې میرمنې چې وي فعالې وي غږ وي اوچته وو دوی ستړي شوې له دې حالت څخه که په افغانستان کې وو زمونږ خویندو لاریونونه وکړل د همدې طالبانو له خوا څخه په کلاشینکوفونو باندې ووهل شوې په لرګیو باندې وډبول شوې سرونه او پښې ورته ماتې کړلې جیلونو ته یې بوتلې مړې او ژوندې ورک شو همدغه د دې لامل شو چې زمونږ د افغان خویندو چې دننه په هیواد کې د دوغوی غږ خاموشه کړ په دې طریق باندې او لا شو دې ته چې بهر له هیواد چې کومې افغاني میرمنې دي سیده چې اوس هم دوی فعالې دي خپل غږ اوچته یي خو متاسفانه دوی هم ګوري چې هیڅ ډول توجه پاملرنه نه ورته کیږي دوی هم له دې وضعیت څخه ستړي شوي دي په دې هیله چې
خبرو کې اشاره وکړه او د خویندو ته مو هم یادونه وکړه چې مناهلي کېږي هیله مندي شته او اړتیا ده ضرور ده چې موږ هیله مند اوسو تر څو پاینده کې کده دې امکانات برابر شي چې نجونې بیرته وکولی شي ښوونځی او تستنی شي که څه هم د دوی هغه ته زده کړو وخت یو څه تیریږي ورنه وخت ضایع کیږي او دا داسې یو وخت ده چې دوی باید حتما ښوونځی ته لاړ شي او کله چې تیریږي مثلا اوس یوه نجلۍ په پوم صنف کې کوي دا دولس کلن نه ده اوس دولس کلنه وه اوس حساب وکړه چې څلور کاله تیر شوي دي دولس نه راواخله دولسو کې چې څلور نور واشه دا د شو شپاړس راځي که اتلس راځي زما ریاضي دومره قوي نه ده د دې نجلۍ عمر ډېر لوړ شو په اتلس کلنۍ یا اولس کلنۍ کې خلک د ښوونځي نه فارغېږي او چې ډېر وګو چې خلک په 15 کلنۍ کې د پوهنتون نه فارغېږي دغه عمر چې دوی باندې تیر شو او دا لا هم هیله مندي شته او موږ یو بل ته باید زړه ورکړو چې هیله مند اوسو دغه ښځې چې له افغانستانه بهر دي دوی ولې ستړي شوې په افغانستان کې لا نجونې هیله مندې دي چې ښوونځي به پرانیستل کېږي دغه ښځو ولې داد خواهي پرېښې ده
فرید جان بالکل تا ډیر خو موضوع ته اشاره وکړه. څومره چې ورځ تیریږي زموږ افغان خویندې ناهیلي کیږي، د دوی د استعداد څخه کمیږي، ځکه چې همدا ناامیدي د همدې لامل کیږي. نو ځکه وایم چې باید امیدوار واوسیږي، خپلې مطالعې ته دوام ورکړي، خپل هغه د مکتب تیر کتابونه لولي، تر څو چې ذهن مو شاته پاتې نه شي او لا وکولی شي ذهن مو روښانه وساتي. او دغه خویندو ته که راشو چې بهر دي اوس هم فعال دي، خو هغه استي چې باید مخکې فعالوي، که څنګه چې دوه کاله مخکې دوه نیم کاله مخکې فعالوي، هغه استي اوس فعال نه دي. خو د دوی هم غږ نه اورېدل کېږي. مشکل دغه ده فریده جانې، که غږ هم واورېدل شي صرف غندنه کېږي. نو غندل د افغان خویندو هیڅ ستونزه نه راکموي، هیڅ کوم درد ته نه دوا کېږي. نو په دې هیله چې خپله نړیواله ټولنه او د بشري حقونو اړوند نهادونه دوی دغه ته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې خپل ځان دخیل وګڼي. که دوی خپل ځان دخیل ونه ګڼي نو واقعا اوس هم حالت ناورین حالت کې ده په افغانستان کې، لا به د دې نه هم د ناورین حالت کې شي.
دلته یو پوښتنه راپورته کېږي په افغانستان کې افغان نجونې چې د یو افغان پلار لور ده، د یو افغان ورور خور ده، له زده کړو پاتې کېږي، د یو افغانه ښځه ده، یو افغان نجلۍ ده، که د افغانستان بهر افغانان ورته کار کوي یوه خبره، خو ولې زموږ همیشه باید غږ په نړیواله ټولنه باندې وي چې طالبان راضي کړي؟ ولې باید موږ همیشه نړیواله ټولنې ته پته مو اوسو چې دوی طالبان ته قناعت ورکړي چې تاسې دا خلک راضي کړي تر څو موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس ووایو؟
متاسفانه فریده جانې، اوس مهال په افغانستان کې دغه سی یوه ډله واکمنه ده چې دوی ته که د حدیث لتر له خوا څخه، د اسلامیت له خوا څخه، تک هر ډول شرعي دلیل ورته وړاندې کړي، حدیثونه ورته وړاندې کړي چې اسلام کې دغه حق زموږ خویندو ته ورکړل شوی ده، دوی یې نه ګڼي. خو په نوم د اسلام دوی راغلي دي چې موږ یو اسلامي حکومت یو، موږ یو اسلامي نظام حاکم کړی دی په افغانستان کې. خو کړنې چې ګوري بالکل د اسلام سره په ټکر کې دي. په اسلام کې ویل شوی دي چې افغان خویندې دې زده کړې وکړي، هغوی کولی شي تعلیم پرې ضروري ده په نرو په ښځه باندې. خو دوی دا نه مني، دوی وایي دا ناسم ده. کله چې خپل ځان اسلام ګڼې، په اسلام په چوکاټو برابر ګڼې او کړنې د اسلام نه دي، اما هغه چې په اسلام کې کوم حدیثونه د ښځې او نارینه لپاره راغلي دي، ته چې هغه نه مني، په دې کې شک رامنځته کوي، نو ته اسلام نه یې. زه بالکل دا د اسلام سره په ټکر کې بولم. او دی خو ځکه د مجبوریت له مخې نړیواله ټولنه او د بشري حقونو لوی سازمانونه هغوی کولی شي چې د پردې تر شا چې دوی کوم سیاست لوبوي، هغه طریقه چې تر څو په دوی باندې کامیاب نه شي او د طالبانو دې کړنو ته بدلون ورنه کړي، ټولنه هیوادوالو دوی په کافي اندازه خپل کوشش وکړو. لا باید موږ خپل دغه کوشش ځلانده او روان وساتو، تر څو چې داسې نه چې دوی وایي واقعا دوی سر کې خود زموږ دغه ظلمونه ته نه، موږ هم باید فالو وسیږو. خو نړیواله ټولنه د بشري حقونو لوی سازمانونه او غیره غند رول لوبولی شي په دغه برخه کې نسبت د عامو خلکو نه.
مننه، تاسو ته بیرته راګرځم. شبانه جانې، که تاسو راته وایست دا د څلور کالو شو چې نجونې په کور ناستې دي او ښوونځي ته نه ځي، تا په دې څلور کالو کې څه کول؟ درس دي ویلې؟ کومه بهرنۍ ژبه د زده کړه؟ یا خیاطي؟ زیاتره خویندو خیاطي پیل کړې ده، ځینې کسانو نقاشۍ ته مخه کړې ده، ځینې کسان همداسې مطالعه کوي. تا ځان ته څه مصروفیت پیدا کړی و؟
ما د تقریبا د مودی ګروپ سره مې په یوه لویه پروژه کې چې ایجوکیشن وه، هلته مې یو نیم کال کار کوله، زیاتره مې کار کړلو او په ورسره کې فعاله وم. د دې تر څنګ په کور کې مې هم ځینې مصروفیتونه وو، لکه تاسو مخکې خپرونه کې هم ویل چې اشپزي مې زده کړې وه، څه مې نور کارونه زده کړي وو.
دا ستاسو لپاره ستونزمنه نه وه چې له ښوونځي نه فارغه نوې وظیفه دې پیدا کړه؟
ستونزمنه وه، خو داسې سره زه وښوم. مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم، هغه یوټیوب چینل و، په هغه ځای کې ما ته ویل چې ته مکتب اسناد لرې؟ نه، هغه ته اړتیا هم نه وه دومره. خو هغه نوروز ته زه چې کله راکوزیه ته راغلم، هغه ته زه کارآموز وم، دې اسنادو ته اړتیا نه وه. او کله چې له هغې وروسته ایجوکیشن ته راغلم، هغه داسې ځای و چې مثلا د مکتب شاګرد مې هم نیولو. نو په دې صورت کې ما ته کومه ستونزه پېښه شوه، مثلا تر هغو ښه ځای ما ته پیدا شوه چې ما د مکتب اسناد نه لرل، وینه نیولم. نو دا ستاسو طرف هم مخشوم.
یعنی تاسو د دمر دوره کار کړی ډیره برخه رضاکارانه بغیر له دې چې ماش واخلې کار مو کړی؟
او تقریبا پرې کې یو کال هم دغه سره دی او پاتې یو نیم دوه کال نور بیا مو په ماش کار کړی.
څنګه د ژورنالیزم کې کار کول څنګه څومره خوند درکوي؟ ډېر د خوښیږي چې د برخې کې کار وکړي او خبریاله شي؟
دا اوس هم چې ما فکر وکړل یو وخت چې زه کوچنی وم ما به په تلویزیون کې چې خبرونه لیدل نو کله به چې د مرکې وې مثلا سیاسي خبرونه به چې ما به غوښتل دلته زه کښېنم خو لږ ما ویل کله په مکتب کې مو داسې درسونه زده کړي یعنې ما فکر کړی دا کوم څه چې په تلویزیون کې موږ کښېنو او کومې خبرې کړو دا باید موږ مخکې نه زده یو دې پوښتنې ته ځوابونه موږ باید درس ویلی دا ما هغسې نه کوي واقعیا چې ډېر یو خوندور ځای دی یو څه چې دې ډګر ته داخل شي ډېر یو ډېر بهترین احساس لري ځکه چې دلته باید داسې خبرې وکړي چې خلک پوهوي کې مثلا کلمات سم وي خبرې د سمې وي نو ډېر ښه ده ډېره ښه برخه ده.
او کور کې دې کله داسې ځان خبریال نیولی چې ډېرې خبرې وکړي یا کله چې نور خلک خبرې نه شي کولی ته د هغې په نماینده کې چېږي شي تورې چې ستا په ځای زه خبرې کوم کله دې دا کار کړی؟
په کور کې خو اوس مثلا چې کله زه رسنۍ ته وتلم ټول خبریاله ته وي که د امازم علي کاکا زمن ته ټول خبریاله ته وایي او تر ټولو مهم چې دا کار مې کړی دی مثلا د بل چا په ځای مې خبرې کړې کله چې موږ ایجوکیشن سوو په مووی ګروپ کې نو زموږ دغه درس چې ورته ولو استاد وه په دې استاد چې وه د دې پروژې رئیس یوه ښځه وه زوره وتل نو هغه راغلې وه چې پوښتنې وکړي خدای دې استاد نه پوهیم ځواب یې نه وزده او که مثلا ځواب یې نه ورکولو چوپ غلې ناستم نو هغه استاده کښېناستم ما تشریح ورته وکړه که څه هم هغه وخت مو اصلا نه قرارداد تړلی وو نه هم مې کار ورته کړلو دومره رسمي نو ما چې کله دا ټول شیان ورته تشریح کړل داسې ما ته وکتل وایي استاده یې ما وویل نه وایي پروډوسر یې ما وویل نه وایي اسسټنټ پروډوسر یې ما وویل نه وایي ښایسته یې ما وویل هی
شبانه جان یو عمر دې څومره دقیق نه خفه کېږي؟ تصادف ته وګوره چې یوازې شبانه جان نن پروګرام کې د خبریالۍ سره شوق نه لري مخکې هر یوه هم یادونه وکړه چې دام خوړې غوښتلې خبریاله شي او موږ هیله مند یو چې دام په آینده کې شبانه جان او هر یوه دواړه خبریالان شي او مینه هم خبریاله ده. هر یوه ته راته ووایه تا څه وکړه په دغې تیرو نږدې څلورو کلونو کې؟ آیا ته هم د خبریالۍ لپاره هڅه کړې که نه کوم بل کار دې په کور کې کړی؟
زموږ کله چې ښوونځي بند شول نو بیا ځینې راډیوګانو درسونه شروع کړل او راډیو درسونه تعقیبوم چې په هغې کې انګلیسي اردو او دري ژبه ده چې یو څه له دغو ژبو سره هم بلده شوې یم. همدارنګه خیاطي او اشپزي مې هم زده کړله په دې څلورو کلونو کې.
د ژورنالیزم په برخه کې دې هڅه نه ده کړې؟
د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې مرکې او دا شیان ګورم او تر ډېره چې تلویزیون ته ناست وم او داسې کوم بحث او یا خپرونه وینم نو هغه کومه خبریاله ښځینه خبریاله چې ناست وي نو زه فکر کوم چې دا زه یم او پوښتنې هم همغه میلمه چې وپېژنم بیا همغه ځای کې پوښتنې له ځان سره جوړوم او وایم چې که زه د دې په ځای وم ما به استا پوښتنه کوله یا دا نو ډېری وختونه دا ښځینه خبریالانې ګورم او په هغوی په ځان ځای خپل ځان ته سوور کوم.
کومه ښځینه خبریاله دې ډېره خوښېږي؟
په عمومي کومه ښځینه خبریاله چې وي هغه مې ټولې خوښېږي خو هغه وخت کې زه کوچنی وم ما دومره مې راډیو نه اورېدله خو زما یو خور وه هغې به ازادي راډیو ډېره اورېدله او همیشه به یې اورېده نو په دې کې به یو غږ وږ د ښځینه خبریاله وه نو ما به هر وخت ورتل چې دا غږ زما ډېر خوښېږي او ډېره تکړه ده دا څوک ده نو هغې به چې نوم راته وښودو بیا مې چې بله خپرونه اورېده بیا به یې نوم راته ښه هېر وه هغه فیروزه عزیزي وه.
ها فیروزه عزیزی ډیر ښه. نن چې ما فیروزه جان سره خبرې کولې ساس شمیره را ترکړه ما ته یادونه وکړه چې هر یوه ته وایه چې ساسي ما ساس شمیره هغې ما ته ساس شمیره راکړې ده بیا تا سره په پروګرام کې ګډون کوي. واقعا د فیروزه عزیزي راپورونه اوس هم شته هغه اوس هم ازادي راډیو سره کار کوي حتمن تاسې به یې ښه ګوري. هر یوه لکه څنګه چې مخکې مینه جان یادونه وکړه اړتیا ده افغان نجونې هیله مندې اوسي او لازان تشویخ کی چې دا بندیزونه چې طالبانو وضع کړی دی ورځ نه ورځ لمنځه ځي حتی که کلونه دوام وکړي. خو په کورنیو کې د افغان نجونو سره تاسو سره شخصا د مور پلار خویندو وروڼو په رویه کې تغیر خو نه ده راغلی؟ درته خو نه وایي چې اصلا مکتبونه بند دي نور د کور کار زده کوي، یا هغه نجونې چې عمرې بیا لوړېږي هغې ته وایي چې بس نو ښوونځی نشته، پانتون نشته، واده وکړي، داسې فشارونه، داسې خبرې خو بیا کورونو کې نشته؟
زما څخه دوه خورګانې مشران دي، نو همدا هم زما ډېره تشریح کوي، همدارنګه زما مشر ورور دی. هر وخت که زه ناهیلي کېږم او زه خفه کېږم، ځینې وختونه چې زه کومې خبرې وکړم نو هغه راته ډېر ډاډ راکوي، او هغه یو ارواپوه هم دی. او زه چې تر اوسه پورې هیله من نه یم، نو یوازینی دلیل همدا ورور مې دی چې همیشه ماته خبرې کوي او راته وایي چې دغه ورځ به هر وخت نه وي، دغه وخت تېرېږي او یو وخت به تر خپلو هیلو رسېږي. نوره کورنۍ کومه داسې خبره نه ده راته کړې، او هغه مې ډېره تشریح کوي، او پلار مې هم همیشه راته وایي، مور مې ټول سره مرسته هم کوي په دغه برخه کې چې یا درسونه وي او کتابونه راته راوړي هر وخت کومه رډي درسونه چې تعقیبوم، نو بې له دې چې زه ورته ووایم دوی راته کتابونه او قلمونه راوړي او ډېره مې تشویق کوي.
ډېر ښه ده چې په افغاني کورنۍ کې افغان نجونې همدغسې لکه څنګه چې تاسو ته تشویقېږي ټولې تشویق شي تر څو دوی وکولی شي بغیر له دې نه چې دغه ذهني فشار چې د طالبانو حکومت لخوا په دوی ده په کورونو کې ورباندې څه فشار نه وي تر څو دوی هغه خپلو درسونو ته په سمه توګه ادامه ورکړي که په حضوري ډول نه دي، د اقل دوی آنلاین درسونه وای. هغه اکبري که تاسو راته ووایست دغه پوښتنه چې ما له هریوا وکړه په دې وروستۍ کې ملګرو ملتونو ارقام خپاره کړي وه چې په افغانستان کې پر زده کړو پر کار له بندیز وروسته د افغان نجونو جبري ودونه او ځانوژنې ډېرې شوې دي، او ازادي راډیو چې په دې اړه کوم راپور برابر کړی و په هغه کې هغه نجونو چې له زده کړو پاتې وي دوی په زلونو هڅه کړې وه چې ځانوژنه وکړي ځکه دوی فکر کاوه چې بله حل لار ورته نه ده پاتې. تاسو چې د افغانستان وضعیت څاری د خبریالانو سره او د غنجونو سره او ښځو سره په تماس کې یاستئ، آیا یوازې زده کړې یا د زده کړو نه محرومیت د دې سبب ګرځېدلی چې افغان نجونې جبري ودونو ته اړ شي یا ځانوژنې ته اړ شي، او که نن تر شا یې نورې لتونه هم ګوري؟
فریده جانې، د افغانو خویندو لپاره د زده کړې چې کوم وي، که هغوی چې په پوهنتون کې وي یا په مکتب کې وي، هغوی د مکتب خلاص دا چې دوی فارغ شي له مکتب نه، دا یې ځان ته یوه زینه ټاکلې وه چې زه به دغه زینه ختموم، پوهنتون ته به ځم، کله چې زه پوهنتون خلاص کړم زه به یو ښه راتلونکی لرم، په یو ډېرې ښه وظیفې باندې به بوخته وم، تر څو چې د ځان لپاره او خپل د کورنۍ لپاره او د کورنۍ اقتصاد د ودې لپاره زه وکولای شم یو کار ترسره کړم. نو د افغانو انجونو یوازینی لامل د دوی د خفګان او د دوی دا چې دوی دې ته اړ کېږي چې حتی ځانوژنې ته فکر وکړي، ان دا چې ډېرې خویندې ځانوژنه کړې ده چې راپورونه هم پرې جوړ شوي دي. متاسفانه زه یې یوازینی لامل همدا بولم چې دوی ته مکتب او پوهنتون یوه د پرمختګ زینه وه، د پرمختګ لاره وه، یو روښنایي وه تر څو چې دوی خپلو هیلو ته ورسیږي. هغه امیدونه چې ځان سره په ذهن کې جوړ کړي وه چې زه به په راتلونکي کې یوه ډاکټره جوړېږم، د ډاکټرۍ لارې به زه خپل هیواد ته خدمت کوم، خپل هیوادوالو ته به خدمت کوم، خو چې نن ورځ دغه لاره پرې بنده شوې ده، د دوی هغه هیلې چې کومې دي دا مړاوې شوې دي، دوی دې ته اړ شوې دي چې دوی داسې منفي فکرونه وکړي په خپل ژوند کې.
ستاسې په باور باندې یا په ټوله کې که چېرته تاسې د خپل ژوند یو د پرمختګ هغه کې تجربې د نجونو سره شریکې کړئ تر څو دوی هیله مند شي، ځکه که اوس طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی او دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې لاړ شي درس ووایي یا په کانکور کې ګډون وکړي یا پوهنتون ته لاړ شي، له دې وړاندې هم ستونزې وي که هغه په کورنیو کې وي، خو که د حکومت لخوا بندیز نه و خو په کورنیو کې هم ستونزې وي چې انجونی ورسره مخامخ وي. زه غواړم ستاسې شخصي تجربې واورم، دغه نجونو سره یې شریکې کړئ چې پرمختګ څومره ستونزمن دی، زده کړې په افغانستان کې څومره ستونزمنې وې پخوا یا اوس؟
ښه،
زما پوښتنه مو که نه وې اخیستې بیا به یې درته تکرار کړم.
نه، پوښتنه مې واخیستله.
فریده جان سیده چې اوس مهال زمونږ خويند چې کوم دی اغا دادی سلورم کال په پوره کېدو د چې دوی د زده کړو څخه مکتب کې په انټونی دوی ترې نه محروم دي زکه خپل تجربه نه یو ساس کې غونډه تجربه مې د خويند سره شریک کوم اغا دا چې سیده مکتب باید مکتب نه فارغ اوسېږي خو د مکتب په هانتون ترڅنګ تاسو باید یو هنر ولرئ یو هنر مزده وي کاغه خیاطي وي کاغه ترڅنګ آرایشګری وي چې متاسفانه خو بند دي خیاطي او انلاین کورسونه دا هم ډېر ښه بدل کېدلی شي په دغو وختونو کې چې تاسو ترې ګټه واخلئ شخصا زه خپله چې مکتب نه فارغه شوم پوهنتون خو د دې ترڅنګ خیاطي شوه ځینې نور هنرونه شول دې ته مې مخه کړه داسې نه چې زه وایم صرف مکتب وایم پوهنتون نه صرف دې لارې نه موږ باید ځینې هنرونه نور هم ولرو چې وکولی شو له هغه څخه هم ګټه واخلو نو واقعا مکتب او پوهنتون خو د پرمختګ لپاره هغه لومړی څراغ دی چې موږ ټولې باید ترې څخه برخمن اوسېږو خو زمونږ د خویندې چې اوس مهال دا د درې کاله څلورم کالم په پوره کېدو ده چې دوی ترېنه محرومې دي زه په دوی باندې غږ کوم چې په دغه وخت کې ستاسو لپاره ډېر ښه فرصت دا کېدلی شي چې تاسې که انټرنټ ته لاسرسی لرئ تاسې داسې کتابونه ځان ته ډاونلوډ کړئ مطالعه مو لوړه کړئ تاسې داسې د یوټیوب څخه برنامه ډاونلوډ کړئ چې وکولی شي په یوې ژبې باندې تسلط ولرئ چې هغه انګلیسي ده که تاسې انګلیسي زده وئ تاسې د کور دننه د یو کمپیوټر په درلودو باندې ډېر ښه کار کولی شي که هغه آنلاین برخه کې وي که هغه ځینې پروژو کې وي نو تاسې کوشش وکړئ دا چې دغه وخت کې تاسې بېکاره یې په کور باندې ناست یئ نو دغه بدیل لارو څخه استفاده وکړئ تر څو چې
تاسو ذهن لا د خپل پرمختګ لپاره چمتو اوسئ یعنی که په ټوله کې زستا سره خبرې بیا راوخلم هدف دا دی چې هغه چونی چې اوس په کور ناست دي د خپل پرمختګ لپاره دی د خوندزي او بندښت یو خند نه ویني بلکې د سنور حل لارې شته په ځنګړې توګه په اوسنۍ وخت کې چې ټوله دنیا په انټرنیټ کې راټوله ده د څوک زده کړې کوي هاته اوس یوټیوب داسې یو حل لار ده چې کوم کسان چې متعلمین دي که په پانتونونو کې دي که په ښوونځیو کې دي دوی زی یوټیوب نه زده کړه کوي یا چټ جی بی ټی ته ناست وي د هغې نه پوښتنې کوي یا په ټوله کې انټرنیټ کې هر ډول معلومات هر ډول اطلاعات چې تاسو غواړئ هغه ترلاسه کولی شئ که هغه په هره برخه کې وي یعنی نن سبا انټرنیټ کې تاسو لپاره استاد شته تاسو لپاره ډاکټر شته تاسو لپاره ژورنالیست شته هر څوک تاسو کولی شئ د دغې بدیلو لارو نه ګټه واخلئ او زده کړې وکړئ مننه مینه جانې شبانه جانې که تاسو راته وایست دغه د انټرنیټ امکاناتو باندې مو خبرې وکړې آنلاین زده کړې هم دي او رادیو خبرونې هم دي لکه هر یو چې د رادیو خبرونې تعقیبي یا غیزینه خپل هغه مکتب درسونه مخته وړي کېدای شي تاسو همداسې یو لاره پیدا کړې وي یا زید نور نجونو چې هغوی رادیو خبرونې واوري یا ټلویزیوني خبرونې واوري چې مکتب درسونه سره تعقیب کړي یا په څنګ کې ځینو کسانو چې ټلیفون یا انټرنیټ ته لاسرسی لري دوی د نور امکاناتو نه ګټه واخلي ستاسی په عمر یا کمنجونی چې سامسن فیان وی دوی څومره دغه انټرنیټ او ټلیفون د امکاناتو ته لاسرسی درلودو کورنۍ په دې برخه کې په دوی څومره باور کوي چې دوی ته ټلیفون په لاس کې ورکړي چې تاسو واخلئ دغه امکانات چې نن سبا په نړۍ کې دي سیده که تاسو ښوونځي ته نشئ تللی خو د امکاناتو نه استفاده وکړئ تاسو شوي دي
د مکتب له وخت نه چې په یادي اول تقریبا تر نن سم پورې ما ټلیفون نه درلود د دې ورته هیڅ هم مطلب کې زما نه دی پیوت چې تر نن سم پورې ټلیفون نه درلود داسې لرلې او دوه درې دونې وی چې هغه لرو بیا په مکتب ته راغلو زه ګو موږ باکس نه پکې اخیستل او موږ ته به ډېر غټ شی کوی دومره غټ شی نه دی او په دې کې دومره فکر نه کړم اوس هم په اوس وخت کې هم ځکه چې څنګه چې د جامعې تنګ فکر کېږي مثلا که زموږ شاوخوا خلک چې فلان مثال کې زموږ د مهد وخی د دوی نظر دومره تنګ فکر دی دغه نظرونه په کورنیو باندې هم په ډېره کې تاثیر لري ځکه چې ځینې وخت دولت وایي چې نجونې دغه سي دي په دې برخه کې نه باید ټلیفون ورکړی نه باید بیرون ته لاړ شي نه باید مخلوط سي ووځي نه باید د چا سره کښېني او داسې وکړي واسې وکړي کورنۍ هم دغه فکرونه پکې پیدا کېږي او دوی فکر کوي ځکه چې وایي چې چیرې اوسې په خوی به د هغوی شي نو طبعا
په دې برخه کې ډېرې کورنۍ چې زه اوس هم پېژنم هغوی په دې باور دي چې نجلۍ سره نه باید چې ټلیفون وسي، ځکه وایي چې نجلۍ ټلیفون د کاره وباسي، د لارې وباسي، د ژوند وباسي او نورې پېښې ورته پکې پیدا کوي. اما زما په خپل شخص نظر هر څوک چې د هر څه نه رقم استفاده وغواړي کولی شي.
اوس مال تاسو ته شخصا په کور کې د ټلیفون اجازه شته چې وکاروئ؟ دا ډېره ښه خبره ده چې افغان نجونې وکولی شي، ځکه که یو څوک د پرمختګ پسې ګرځي او غواړي چې زده کړه وکړي هغه حتما لار پیدا کوي. هریوا، ستاسې طرف ته بیا وضعیت څنګه ده هلته نجونو باندې په دې برخه کې؟ په کورنیو کې څومره باور کیږي؟
دلته د نجونو سره هغه نجونې چې نمزاري نه یې واده نه وي کړی نو ټلیفون درلودل ډېره غټه خبره ده او په بدې خلک مني. نو زما کورنۍ کومه ستونزه نه لري او ما ته مې کله چې موږ ښوونځي بند شول نو پلار مې ټلیفون واخیست او انټرنیټ یې راته کې خلاص کړ او راته یې وویل چې په دغه برخه کې کولی شي خپل معلومات زیات کړي. نو موږ کورنۍ کومه ستونزه نه لري، خو خپلو خپلوانو کې مو کوم انجینر ټلیفون نه لري او که کوم انجلۍ ولري نو دا ډېره غټه خبره ده. او زه هم تر اوسه زما خپل خپلوان نه دي خبر چې زه ټلیفون لرم، او کله چې دوی وي نو زموږ کورنۍ په خویندې ته هم ټولو ته وایم چې تاسو دا خبره مه کوئ چې زه ټلیفون لرم، ځکه که کورنۍ مو هم په ما باندې باور لري او دا د هر چا په لاس کې ده چې دوی د ټلیفون څخه څه ډول استفاده کوي. خو بیا هم ځینې خلک یې ښه نه ګڼي او غلط فکر کوي، نو زه ورته وایم څومره چې دا خبره پټه وي ښه ده. نو کورنۍ خبره دغه کومه ستونزه نه لري، نور خلک نه به خبرو بیا چې خبرې کوي بیا موږ نه شو کولی چې هر چا ته وضاحت ورکړو، نو دغه ستونزه شته دلته.
واقعا دا ستونزه پلان په افغاني ټولنه کې په ځای دي. هیله مند یو چې یو څه تغییر راشي، بدلون راشي او افغان نجونو ته د پرمختګ لارې خلاصې شي. مینه جانې، له تاسو اورم د دغه ډول فرهنګونو د تغییر لپاره، د دغه ډول کلتور د اصلاح لپاره څه کول پکار دی؟ نه یوازې د ټلیفون که موږ راواخلو، دا خو یو وسیله ده چې کیدای شي د ډیرو لپاره د پرمختګ لار پرانیزي که په سمه توګه وکارول شي. خو په ټوله کې د زده کړو په اړه باندې، د ښځو د کار په اړه، د ښځې د ګټې وټې په اړه او د ښځې د پرمختګ په اړه که وغواړو بدلونونه رامنځته کړو، له کوم ځای باید پیل وکړو؟
فریده جان، ډېره ښه پوښتنه. د دغه فرهنګونو چې د پښتو په نوم باندې یا د افغانیت په نوم باندې جوړ شوي دي او دوی ته ښه ښکاري ډېری خلکو ته په افغانستان کې متاسفانه، نو د دغه یو حالت د بدلون لپاره لومړی اهداف چې د هغه کورنۍ ده، که یوه کورنۍ په تعلیم باندې سنبال اوسیږي، خپل د اولاد په حق او حقوق باندې دوی پوهاوی ولري، خپل د ځان په حق او حقوق باندې او د پردیو په حق او حقوق باندې، نو په دغه حالات کې بیا دوی چې کله په هر څه باندې پوهه ولري، په پوهې سنبال وي، دوی ترته ماما ته، خاله ته، کاکا ته، همسایا ته د دې حق نه ورکوي چې د دوی کورنۍ موضوعاتو کې، لکه د هورکۍ ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې حتی دوی خپل کورنۍ مشکل نه لري خو بهرني همسایه شو، خاله، ماما، کاکا، هغوی پکې دخیل دي. خو که مثلا کورنۍ تا سره پوهاوی وي د دې مسایلو په هکله، دوی هغوی ته د اجازه نه ورکوي. نو بیا هم که راشو، موضوع ټوله په تعلیم باندې ګرځي چې یو کورنۍ ټوله په تعلیم باندې سنبال وي، دوی عامه پوهاوی لري او خپل د حقونو پوهاوی لري، نو دوی دغه موضوعات ته اجازه نه ورکوي او دوی کوشش کوي چې دغه موضوعات، دغه ناوړه فرهنګونه له منځه یوسي.
مننه مینه جانې، ستاسو وروستۍ خبرې به وروسته واورم، بیرته به درته راوګرځم. شبانه جانې، که تاسو راته ووایاست دا کانکور خو تیر شو، ازموینې اعلان شوې او انجونې لکه د تیرو کلونو په څیر باندې بیا هم خفاوي، هلکان که څه هم بریالي شول، ځینې به یې پوهنتونونو ته ځي، ځینې کېدای شي بې نتیجې سوي وي، خو په ټوله کې د یوې افغان نجلۍ په توګه باندې چې دغه وضعیت ګوري او دغه وضعیت څاري، ضروري دي ورونو ته هغه کسان چې کانکور کې بریالي شوي څه ورته وایي؟
هغوی ته د لا بریا او هیله ده چې په ژوند کې نور هم بریاوی ووینی او زموږ د ټولو د پرمختګ جوګه شي، ځکه چې دوی هم زموږ ګورونه دي، زموږ د هېواد بچیان دي، نو موږ هم د دوی په پرمختګ باندې خوشحالیږو. خو واقعیا چې زما د هېواد سړو نه، د ځوانانو نه، د مشرانو نه، د ټولو نه زړه ډېر بد دی. په تېره خو بیا د ځوانانو نه، ځکه چې په هغو ورځو کې کله چې د ښوونځي دروازې بندې شوې، باید هغه هلکان او هغه ورونه چې مکتب ته تلل، ښوونځي ته تلل نه باید چې نه تللي وای، دوی هم په کور ناست وای. کوم چې پوهنتون ته تلل، کله چې د پوهنتون دروازې بندې شوې، باید دوی څنګ په څنګ ولاړ وای. خو بیا که بل اړخ ته فکر وکړو، ملامت هم نه دي، ځکه چې دلته څوک خپل حق نه شي غوښتلی، نو بیا پاتې شه چې دوی به د موږ حق وکړو. نو دوی ته د په ژوند کې د لا بریا او د هېواد ته د خدمت، ټولنې ته د خدمت هیله لرم چې دوی ټول زموږ یوه ورځ ووینو چې بهترینو ځایونو ته ورسېږو. که څه هم زه پوهېږم او موږ او تاسو ټول پوهېږو چې افغانان چار ځای دي، تر ټولو ښه ځایونه لري، تر ټولو ښه خلک دي، او تر ټولو هغه خلک دي چې واقعا د خپل مټ په زور باندې لګیا دي. نور خو څه چې هغه خلک چې سواد لري، حتی هغه زموږ بې سواد او هغه خلک چې سواد نه لري، تاسو فکر وکړئ په ایران کې، په پاکستان کې په څومره زحمتونو باندې کار کوي. نو واقعا چې دوی زموږ ویاړ دي، او هیله ده چې دوی په ژوند کې همیشه کامیاب اوسي.
مننه، مننه کور ودان. هرې وا ته تر ازم سم همدغه ډول پیغام اورم، که د غورونو ته مبارکي ورکوي، یا څه ورته وایي، یا څه ګیله لري؟
د غورونو ته زه ډېره ډېره مبارکي وایم. او مهیله ده چې لا هم بریالي شي، خو یو خبره باید چې دوی همیشه په یاد ولري چې د دوی خویندې هم په کور ناستې دي او بلابل محدودیتونو سره مخ دي. نو دوی باید دا غوی سره مرسته وکړي، که نور نشي کولی، حداقل په کور کې خور او لور یا داسې نور څوک لري چې دا غوی سره مرسته وکړي، ته دا غوی ته د زده کړو زمینه مساعده کړي او هغوی وستایي، او همدارنګه هغوی ته هیلې ورکړي تر څو ناهیلي نشي.
ډېر ښه، ډېر مننه کور دی ودان هریوا جانې چې وخت پرې خوده پروګرام کې د ګډون وکړه. شبانه جانې دلته هم مننه، زموږ د دې پروګرام کې همکار اوس هم راغلی و. د شبانه جانې پوښتنې کوله چې ما سره به پروګرام کې وي او که نه. او آغلې اکبري، تاسې ته راځم، ستاسې وروستۍ خبرې اورم. لام افغان نجونې د خپلو ورونو په پرمختګ خوشحالیږي، سره له دې چې همدغه نارینه و دندې نارینه او حکومت پر افغان نجونو ښوونځي تړلی، خو دوی لام د دوی په پرمختګ خوشحاله دي، مبارکي ورکوي او د پرمختګ کیله ورته کوي. د دومره حوصلې، د دومره دغته واقعا افغان نجونې زړورې دي چې د دومره ستونزو سره سره بیا هم دې هلکانو ته مبارکي ورکوي. خو ستاسې وروستۍ خبرې څه دي، تاسې څه وایي؟
فردا جان، واقعا که زه نه غواړم د ناامیدۍ خبرې وکړم، په افغانستان کې که ټول یو لاس وای، که د غورونه هم د خویندو تر څنګ ودرېدلی وای، نو لا به زموږ دغه مبارزې رنګ راوړی وای. خو زه په اوسنۍ واکمنې ډلې باندې دغه غږ کوم چې دوی خبره د اسلام کوي. په اسلام کې د پوهې ارزښت هیڅکله د جنسیت په اساس نه دی راغلی، هم نارینه کولی شي او هم ښځینه کولی شي. نو زه په دوی غږ کوم که ښځینه هم په تعلیم باندې سنبال ونه اوسېږي، دا په هیواد کې او ستاسې د حکومت لپاره هم دا ډېرې منفي اغېزې لري. که اوس یوه خور او ورور دواړه برخو کې، که موږ ډاکټران ونه لرو هم ستونزې دي، اقتصاد پوهان ونه لرو هم همدغه ستونزې دي په دواړو برخه کې. او د هیواد د پرمختګ لپاره هم صرف په نارینه نه کېږي، باید تر څو چې ښځینه هم نه وي در سره، تاسې نشئ کولی کامیاب اوسېږي. نو هیله ده چې دوی د دغو افغانو ملالو خویندو په غږ کې چې کوم درد ده، حداقل دغه دوی درک کړلی شي او خپلو دغو منفي کړنو ته دوی د پای ټکی کېږدي او نورې پرېږدي.
ډېره زیاته مننه له تاسو درې واړو قدرمنو خبریالې، او همدارنګه د ښځو د حقونو فعالې مینې اکبرینا، له زده کړو له راګرځول شوو زده کوونکو هرې وې شبانې نوري، او هرې وانه چې په پروګرام کې مونږ سره ګډون وکړو. اورېدونکو، له تاسې مننه چې پروګرام مو تر دا شېبه واورېده. په پای کې ورسو سندرې اورو، او همدې سره هم پروګرام پای ته رسوو.
کل لری دغرا دورغوری داسه خوگی دی لکا شکری زیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سپلے می تری دی یوان دوانا سپلے می پری دی یوان دوانا لکل لری دغرا گرگوری داسے خوگی دی لکا شکری زیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سپلے می پری دی یوان دوانا سپلے می پری دی یوان دوانا تزغیشو واخ مور زرمی سورے سورے شو پبل زغیمی از غیراؤکی لزرمی ساوے گروی راؤکی ٹکرے میں ڈکی کڑلا گر گرو لمستے سر کلم خرسی توری گرگوری یا براوڑم نوری گرگوری یا براوڑم نوری گرگوری بمی جیب شی روپے پکی گی دجڑ شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کوی ہوں سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوانا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا خخکاریگی پاکو جامو کی دے خبرے پا کتابو کی زمالا سنا تور پا گر گرو تیر سودا اکڑما پا دوئی خبرو چی بے سوادا بس توائی چی دا بابا دو کھتوائی چدا بابا دو کھتوائی لکل لری دغرا گرگوری داسے خوگی دی لکا شکری زیو ماشوم یم ٹکرے پغاڑا سفلے می پریدی یوانا دوارا سفلے می پریدی یوانا دوارا سفلے می پریدی یوانا دوارا
دینجنو پښونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي هله چې ځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
I'm not afraid to die.